سلور به جیشوی احمد شیبریم در زدیر رو در ایسات بخبرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. طالبان و دولس مشهر اشرف غنی داولاندیز رد کرد چه به افغانستان که دننه در سولی خبری وکری. علت سره در خبرون و روست به یواوری خبرون احمد تکل اوروی.
په غزنی که په یوه چاودنه که شاوخوا دیرش کسانو ته مرگ ژوبل اوښتی، په قطر که د طالبانو د سیاسی دفتر پلاوی نن پاکستان ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره ګوري، او په نایجیریا کې نږدې 3500 یرغمل شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سلام، زه احمد تکل یم او تاسو را بولم بشپړو خبرونو ته. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اغوجان کلی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده وایي چې دا چاودنه نن غرمه مهال په یوه زرنج کې وشوه، او په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او له 40 زیات نور ټپیان دي. جمعزاده زیاتوي چې د پیښې ډیری قربانیان ماشومان دي. د چاودنې د څرنګوالي او علت په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په درېیمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دا کتنه به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د پلاوي وروستۍ وي. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوی له چهارشنبې ورځې راهیسې په پاکستان کې دی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پلاوي ته ویلي وو چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي، خو نور اړخونه هم د ده په وینا باید په دې کار کې ونډه واخلي. په افغانستان کې تاوتریخوالی د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره بیا هم نه دی کم شوی. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ولسن نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې سوله به په افغانستان کې سوداګري، کاري فرصتونه او اقتصادي عواید پیاوړي کړي. ښاغلي ولسن د کډوالو د راستنېدو او له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې د متحدو ایالاتو د نږدې 270 میلیون ډالر مرستې یادونه هم کړې. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ، او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګله ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمیر ماشومان لا هم لادرکه دي. د کتسینا والي امینو بیلو ماساری په یوه سیمه ایز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د متحدو ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نوره هم زیاته کړي. که دیموکراته میرمن هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي، نو دا به د فدرال کابینې لومړنی بومي وزیر وي. اورستای خبر دا چې د جرمنی د بایرن مونشن لوبډلې فاروارد رابرت لیواندوفسکی د 2020 کال د فوټبال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د 23 کلن پولندي لوبغاړي په 2020 کال کې په اروپایي ټیمونو کې تر ټولو زیات ګولونه وهلي دي. لیواندوفسکی پرون د دسمبر په 18 نیټه د سویس په زیور ښار کې په جوړو شویو مراسمو کې خپله خوښي څرګنده کړه.
داسې احساس را ته پیدا شوی چې باور مې نه کیږي. خوشحاله یم چې د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ترڅنګ دې جایزې ته کاندید وم.
د فوټبال نامتو ستوري میسی او رونالدو چې هغوی هم د جایزې ته کاندید وو، د دې جایزې د ورکولو په مراسمو کې حاضر وو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان ولی په افغانستان کې د سولې خبري رد کړې. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو نظر د سره شریکو. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې یونس فکور څخه هم پوښتلې.
په قطر کې د ځان وسایې په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي.
په کابل کې نن مظاهره وشوه. په دې خبرونه کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې په روزګان کې میرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
درې نوې چې خور ته په دمځکه کې اکل لري کې نه لري، خور ته په لورې ته په دښ کې او په دمځکه کې اکل لري کې نه لري. نه نه د حق څه نه مش.
مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورشو، غزنی ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې چاودنې یو لستنه وشلی او ترشلو ډیر ټپیان کړی دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په ټلیفون را سره دی. له ده به نور جزئیات واخلو. تاثیر صاحب، نور جزئیات سری. ډیره مننه ګرانه
همکاره. ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اموجان سیمه کې په یو رخصه یا ځلن په 14 سره دی چې په دغه 14 کې یو لستنه وژل شوی دی او تر شلو زیات ټپیان دي. جمعزادو چې د ټپیانو او د وژل شوو عمرونه له 300 څخه تر 800 کالو پورې دي، یعنی ماشومان دي ټول. جمعزاده وویل چې دغه 14 په داسې حال کې شوی دی چې یو سوداګر یا بنجاره په دغه زرنج کې سودا خرڅوي. کله چې دا ماشومان پر راټول شوي دي نو دغه انفجار شوی ده. د دې په خبره پوه چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه چاودیدونکي توکي په دغه زرنج کې ځای پر ځای شوي وو او که دا داسې و چې ځینې وخت دغه سوداګر دغه زاړه شیانه اخلي لکه پلاستیک او وچه ډوډۍ او ځینې نور شیانه اور سپینی. که په دغه اور سپینو کې یو سرګلوله اخیستل شوي ده او په دغه رخشه کې بار ده دغه چاودنې کړې ده. متروس پورې پر معلومات په اړه باندې چې نه دی ورکړل شوی د دې په خبره چې په دغه چپیانو او د مو په شرکت نور زیاتوالی راتللی شي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم دغه پیښه تایید کړې ده. دغه وزارت ویان تاریخاریه چې 15 تنه وزر شوي دي او شل تنه نور زخمیان دي.
تاثیر صاحب، تاسو د کورنیو چارو وزارت ته اشاره وکړه، له طالبانو سره ارتباط نیولې دی چې هغوی په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
کورنۍ شاره وزارت ویان تاریخاریان په خپل فیسبوک باندې او ټویټر باندې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. ماشومان دي نه داسې نه دي چې ماشومان دي، که څوک دي خو ویلي چې 15 تنه وژل شوي او شل نفر نور زخمیان دي.
فکر کوم زما خبره مو وانه خسته. ما ویل مل طالبانو څه ویلي دي په دې اړه کنه؟
مو په شي تاسو راغله چې ما څه نه راغله تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
مننه. د ازادي راډیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر لغزنی وو چې هلته نن د ګیلان پولیس والی کې چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې یو لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي او مرجوب له ملکیانو ته وشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
طالبان وایي اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولېشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کندهار کې وی غونډې په ترڅ کې وویل چې او طالبان وهڅول چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مقبره کې د سولې خبرو تکشینه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد وی چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور حل کابل د رحمت الله افغان پراپور کې
طالبان وای چې پاکستان ته د دوی تللی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې مسایلو ترڅنګ په بیلابیلو مواردو هم خبرې کړې دي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسون مرستیال احمد الله وسیق د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تر اوسه یوازې له شاه محمود قریشي سره کتلی.
تر دې مهاله یوازې د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره لیدنه شوې او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او هلته د میشتو افغان سوداګرو د ستونزو او مشکلاتو د حل په اړه ورسره مجالس شوې دي. همدارز د سولې د مذاکراتو د جریان په اړه هم خبرې اترې شوې دي.
خو دا چې د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې شوې دي ښاغلی وسیقې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. ټاکل شوې ده د طالبانو پلاوی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم ملاقات وکړي. د روانه اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان حکومت پلاوی دوه ورځې وړاندې کابل ته د سلا مشورو لپاره راغی او د طالبانو پلاوی په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ. افغان حکومت تر اوسه تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی له سفره خبر دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ کندهار کې یوې غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولي و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو ته کښېني. طالبان وایي اوسنۍ فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي دوی دې ته اوس لپاره چمتو نه دي چې خپل مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي او هلته د سولې خبرې مخته یوسي. طالبان ولې دې ته زړه نه شکوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې وشي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو لکتونکي یونس فکور څخه وکړه.
افغانستان حکومت داسې احساس کوي چې دوها کې پر دوی فشارونه واردېږي. په دوها کې ګواکې طالبان د خپلو مشاورینو له خوا څخه تر تاثیر لاندې دي. په دوها پر دواړه مذاکراتي پلاو باندې فشارونه واردوي، آزاد نه دي. د بلې خوا څخه چون ایحت هلته راضي نه دی، احتمال د دې هم لري چې ولسمشر غنی یو څه فشارونه هم غواړي چې وارد کړي چې دا بل دور د مذاکراتو د دوهې د اثر څخه ووځي. او ماته یې دغه پیشنهاد سیاسي رامعلومېږي چې د افغانانو پر ذهن خوشه لګېږي. هو افغانستان بیا کندهار پایتخت، بیا په د لوی کندهار کې دلته موږ غواړو یو کښېنو.
فکر صاحب، طالبان ولې قطر تر افغانستان غوړه غني؟
په قطر کې دوی ځان وسایه ساتي. په قطر کې د خپلو د استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي، دوی لاسرسی ورته اسانه وي، هم د قطریانو هم د پاکستاني ورونو لخوا او هم د امریکایانو د سی ای لاسرسی دي. ته دا مذاکرات خدای نه دي چې رښتیا هم په صحنه کې افغانان دي تر شایه ډېر
نور بله. که چیرته خبره دغسې وي چې د دې مذاکراتو شاته نور لاسونه دي لکه څرنګه چې تاسو ادا کوي، نو بیا دا د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې بالاخره نتیجه به داسې ورکړي چې یو انتظار خو اوس دې ته ایستل کېږي چې ودرې چې په امریکا کې د سیاسي قدرت انتقال کامل شي او نوی رئیس جمهور کښېني. سوله زه فکر کوم په افغانستان کې کیږي، خو هغه سوله چې امریکایي دوستانه زموږ غواړي داسې به کیږي. نو هغه ته امریکایان تلاش کوي چې یا طالبانو ته غوښنه برخه ورکړي او یا دا دي چې طالبان پراته قدرت کې شریک کړي.
له شغل فکور څخه په مننه د سولې موضوع تعقیب او وړاندې کابل ته ورزوال ته مو لوي اعتراضي غونډه خبرو. په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پیل ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي. ټاکل شوې ده امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډېر شوي دي. له دې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کیدای شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه ښایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نشکري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل حق دریز خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالی لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې دوام وکړي په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همغږو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوې د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غني د خپل راتلونکي لویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکي په دې باور دی چې د امریکا د نوې ادارې پالیسۍ به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به شایي لاره بدله کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایډن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې ښایي جو بایډن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. دوی د کابل حضوري چمن ته چیرمه راټول شوي وو او د علي وزیر عکسونه یې له ځان سره انتقالول. علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو ونیو او وی ویل چې پر نوموړي د ډسمبر پر 1 په کراچۍ کې د غورځنګ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوسټ پر ضد د وینا تور پوری شوی دی. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
دا کسان په کابل کې راټول شوی او په پیښور کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر نیول کېدل غندي. د کابل خار حضوري چمن تاثیر مسیمه کې د سلګونو راټول شوی کسانو سره د علي وزیر عکسونه او هغه شعارونه دي چې پکې د علي وزیر نیول کېدل غندل شوی او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه لاریون یو سمبالونکی اسد الله وزیر وویل پاکستان ځکه علي وزیر نیولې چې په دې هیواد کې د پښتنو د مظلومیت او پر دوی د ظلم خلاف غږ پورته کړي.
مونږ هم د دې ځای نه لکه څنګه چې وایو نر او بر یو افغان دا نو معلومه خبر ده چې مونږ یو افغان یو په ظالم ریاست باندې دا غږ کوو چې مشر علي وزیر دی هر څه ژر تر ژره خلاص
لاریونوالو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان وسلوالو مخالفو طالبانو ته په اسلام آباد کې سری قالین غوړوي خو هلته د خپلو حقونو غوښتونکي کسان زنداني کوي. دوی وویل چې که د پاکستان حکومت علي وزیر خوشي نه کړي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په دې تور چې د غورځنګ د کراچۍ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوز پر خلاف خبرې کړي ونیوه. د پېښور د شرقي تانې محرر شاهد خان د ډسمبر په 14مه په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته ویلي چې ښاغلی وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د ویلي چې د سند پولیسو پر وزیر د کراچۍ له غونډې وروسته قضیه ثبت کړې وه. په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میلادي میاشتې پر 6مه یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې په کې د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ ګڼو مشرانو ویناوې کړې وې. تیره ورځ ناوخته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پاکستان په ګډون باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښاغلي وزیر په ملاتړ اعتراضونه وکړي. د لومړی وار نه دی چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زنداني کوي، بلکې تر دې وړاندې د مشر منظور پښتین په ګډون د دغه غورځنګ بیلابیل مشران نیولي خو د خلکو له اعتراضونو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. خپل علي وزیر هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځل نیول شوی او بیا خوشي شوی دی.
د روزګان یو شمیر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوروي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینهو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دیني علما هم وایي چې ښځې د نارینه وغوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور جزئیات لسترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
دا رینه وی چې خور ته پدام څخه کیک لري کنه لري خور ته پد او لور ته پد دښ کې او پدام څخه کیک لري کنه لري نن د حق څه نه مشتخ
دا و دې شکل نه بي هوا ده چې د ورزګان ولایت د دکراوت ولسوالي وسیدون کده میړه په جګړه کې وجل سوی. بیبی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپل پنځو ماشومانو سره شپې او ورځې تیروي.
شپه غونیان کې پیسې درته په شکل یې شته خیال یې درته راوي درته چیر دی تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اک نه لري.
بیبی هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د میړه تر وجل کې دوه وروسته د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ شاه کې خیرات ټول کړي.
نو لامینه دغه دی چې نو ورونه حق راکړی دی، لامینه دغه دی چې نه پلار حق راکړی دی، لامینه دغه دی چې اچا حق نه دی راکړی. زه به حق نه استایم د کرای په سر کې نه استایم د بل کالی پرې ومه راوړم د کرای برابر ومه. خدای پاک حق راکړی دی، قران حق راکړی دی، کتاب حق راکړی دی او رسول الله مبارک د حق راکړی دی. دوی په دې حق نه پوي چې مرچ راکړي دا نه استایم په غربت کې شپې تیروم دغه نه استایم خو راایم دغه نه استایم جواری نه پخوم نه.
بی بی هوا وای ورونه نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر د ولوار پنوم په لکونو افغاني هم اخیستګي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کیږي هم نه دی ورکړی.
والله که په نه بده دنیا باندې بلوار اسلرم بیا د ول خدای په شه د دوه کاله
دا ژغ بیا د درو دیر شکل نه زمینی دی چې سترګې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ونه لرم دوه خبرګرونه لرم خپل مزک لري والله کې یا حق را کړی اول اور دراوړم د تعظم پر درګای غورځولم. والله که پښنه بده دنیا باندې بلوار اسلرم بیا د اول خدای په شه د دوه کاله لک والله کې د مې مسیح کله را کړی د مې مسیح په لا په خدای کرا کړی سم دي په خدای قسم چې په غلم لسوار مټر تا ورغلی ما وجز مو ته کړی شروع را وژیم نه خدای پاره یو خدای پاره سره دی غوژنه پلانو اچي وای شدي سبا او سبا هغه پچورک سیاغه مې ولاک تاسو ګل دلی.
زرمینه وایي کپلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي. ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اروزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په اروزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې مو په خبرونه کې دا راپور درلود چې د طالبانو پلاوی به نن په اسلام آباد کې له یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري. تازه خبر لرو چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت له صدر اعظم عمران خان سره کتلی. موضوع اجمل انصارلې د پوسټډو کرا سره د نور جزئیات بل د واخلو انسب
د طالبانو یو هیئت لکه مخکې چې موږ ریپورت درلود په اسلام آباد کې دیونه دغلت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. د عمران خان له دفتر په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالب هیئت سره چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې لو کتن لپاره اسلام آباد ته تللی او کتلی دي او د سولې او د سولې د وړاندې تک پر موضوع ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې یو ځل بیا د عمران خان له خولې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د کړکیچ د حل لپاره پوځي حل لار نشته دی. عمران خان وسنه د سولې بهیر یو تاریخي فرصت ګڼلی دی او د افغانانو په مالکیت او په مشرۍ د دې خبرو په دوام ټینګار کړی. هغه د پاکستاني چارواکو هغه خبره چې تلی کوي تکرار کړې ده چې وایي پاکستان د افغانستان په سوله کې رغنده رول لوبوي او غواړي چې یو وسیع او پراخ بنسټه سیاسي هواري للارې د افغانستان کړکیچ حل شي. د افغان مشرانو لپاره دا یو فرصت بللی او ویلي چې دا یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د خبرو په برخه کې دوی له دې فرصت نه استفاده وکړي. عمران خان د پاکستان د چارواکو ځینې پخوانۍ اندېښنې چې وایي د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره ځینې خلک شته دی چې دوی په ګوته کوي، نه خو وایي چې ځینې خلک غواړي د سولې خبرې ګډې وډې کړي. دایم یاده کړې ده ویلي په دې اړه باید له احتیاط نه کار واخیستل شي. د عمران خان له دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د طالبانو هیئت چې په راس کې ملا عبدالغنی برادر دی د څه وویل عمران خان ته په خپلو لیدونو کې، خو یوازې د عمران خان خبرې را نقل شوي. عمران خان په آخر کې د دې اعلامیې کې چې ښکاري ویلي چې په افغانستان کې سوله، سیمه ایز ثبات او په سیمه کې اقتصادي پراختیا ته لار هوارولی شي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې او همدارنګه د طالبانو سره د چلند او د طالبانو سره یو ډیل ته یا یوې معاملې ته د رسیدو په مسله کې پاکستان یو مهم طرف بولي.
مننه صاحب. اوس په یوه نړیواله مسله تر لنډو خبرونو مخکې راواخلو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبعه په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لوري پرې بندیز لګول شوی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوی چې 45 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15,000 ډالر جریمه شوی هم دی په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژي د نړیوالې مقررې سرغړونه کړې ده. د مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اګست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه برتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایي څارنوال لورنس کیف ویلي پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فشر او ملګرو یې کړی ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چاودنه نن ماسپښین مهال د ګیلان ولسوالۍ د اغوجان کلي په یوه کور کې چې د قرآن کریم ختم پکې روان و په یوه زرنج کې وشوه او په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسله والو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکانې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. او د متحد ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالاند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. پرې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته بیا هم دا یادونه وکم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوې کولای چې ستاسو اسمی سونه ولولو. خو مخکې تر دې چې د اسدی او اوریدونکو پروګرام ته مخ کړو، روزګان ته ځو. په روزګان کې ډیری هغه شزې چې د کور سرپرستی ور په غاړه ده، د نورو کارونو ترڅنګ دستنی کارونه کوي، د کمیسونو غاړي او پټوان ګنډي. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال د وی کورنۍ چې دوه خويندې له همدې لارې د خپل ورور د شونځي لګښت او د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیسته. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې شزي د ستنې دودیز کار ژوندې ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دې څخه دوی خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازني ورور د تعلیم لپاره بیل کړي او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د 30 کلنې نوریا او 40 کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی وو. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده چې د ترینکوټ شار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړیدلې کور کې اوسی شي.
تاسو مسپین سره مور مده دغه نن لرو چې راپورته کو دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه
دا نوریا ده چې د خپل مشر خور تر څنګ ناشته ده. تور رنگ ټوکری پر زنګانه شي او د ستنی کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته ویل چې پر زړه د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله کورنۍ شونځي ته د تګ اجازه نه ورکول. خو وایي نه غواړي چې ورورې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراک نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي. بالا پخته یو نیم یو نیم سره پیمر سره رسیږي.
نوریا او ماسما له هغه افغان شوه دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندۍ ساتلي، بلکې له دې طریقې د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر شوه د فشار لامل کېدای سي. ماسما دې ستونزې ته په اشاره وایي.
پلان ممر سره غړوی د غټه د کار نو مشکو دا ورو بازار کې خصو ده. ډیر سخت د ستنې کار نو کوم آسان کې په سختي کې ستر د مدري سره زیات د ستر د سر د سر له دماغ د د دغه دی ولې پر سم دی داسې د سوال سره د ماشام بیا د کوڅه کې ساده د دانش کې په دغه کار د لاس سره د کښین د مازګر پر کنه.
دستنی کارونه د افغان شوزو د هنر یو لرغونی بڼه ده. خود دې کارکون کې شوزی وای چې خلک اوس د پخوا غوندی دستنی د لاسی کار قدر نه کوي، ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي. د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیرو ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړې سوي لاسی غاړي او پټوان تر ترینکوټ شار اوړي، خو هغومره ګټه نه راوړي چې څومره یې حق دي.
نو د ستنی کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکي یا نه وکي، والا چې بیا سم یو دکاندار مې ټکه کړی دی، والا په ګنډ کې 1500 دغه شیرینی، په پټو کې 200 دغه شیرینی، په کوچنی غاړه کې 100 دغه شیرینی ده، والا دا بیا زور کوم وری بیا دی ګور یلته وټوکي سره صفاقي رونی خلتیا تیا چې خرڅ ولا په میاشت کله خرڅ کله پالته خرڅ کله پلاس 15 شپې خرڅ، والا خو ته ما پورن ورته کړی کړی، والا خو د کور ژوند دی خو نه در جامع چارسته نه د خوراکیا چارسته.
زبی الله په ترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی په څیر له میرمنو څخه پیری او ورسته پلوري. چې زبی الله له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرینه اوربندي لاسي توکي پلوري، خو زبی الله د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وایي.
لوی لامل یې د کمپیوټري ګنډونه دي، ره بې د روزګان لاسي ګنډونه چې دي زموږ ته یې د هغه پخوانۍ نقشې دي، هغه غټ کارونه بیا کوله کندار ده چې دا زموږ نقشې ویسه زموږ ګنډونه که اوس موږ دا کندار ته ویستو بیا ډېر وځي، اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي ډېرې میده نقشې، هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راوچي په سترګو هم نه لیدل کېږي، چار چاته ورکوو یو خو اول هغه کوای نیسي.
شیرینه وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل، نو سمدستي به لوڼې د ستوني له کاره منع کړي، ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي. د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي. د یادې ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اروزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري، خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم، مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیله تبصرې څخه خبره کړم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي، او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو ستاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیلګې راخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم، موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی، خدای پاک او بخشی ټول افغانستان په خبره، خصوصا بیا هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس هم نصیب کړي او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سر یې زمين ورکړي. دا چې دغه موټر کې ځای پر ځای شوی دی، دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستا دروازې ته ودرېدی، یا یې عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړه چې مې دغه موټر کې ځای ښه شوی دی. او سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته غره تسلی ورکړي. او سلام
نورستان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. په اول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دایی صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمایندګۍ ډېر زیات خواشینی اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده، او دغسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایی کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دایی ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې، دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جنید زابن مرکز غلیزو د کلي د پیغام تیز الیاس دایی ډېر دردوله یم او غني نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نظرانه اڅکزي د اروزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د کرې څخه تاسو ته دا ست کړی پیغام پرېږدم. زه د الیاس تاهي په غم سخت خواشینی او غمجن شوم. د زړه تسلي ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم چې سخت خپه او خواشینی یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي اوسیدونکو د بادغیس ولایت چلن د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبریالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایی د شهادت تسلیت وړاندې کوم، بل خصوص د کورنۍ ته، بل خصوص د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوغنی وشکي او دوغنی د زړه سوخت به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کول یې، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی، موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکان یې راکړی دی. بیا بل خصوص چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده د 40 کسو سرپرستی او دودی پیدا کول، نو موږ ته دوه له زور راکړی لکه د خپل مورجان او ورورجان ته. او بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او د یو د بل سره مزاحیه کولې، او په مخ مو یو بل په چپیړه د ورورۍ او د مینې وهي، او کله پر ما دا سانه رااله او دا دای چپیړه وشي د اباد افاره زما او د تر ما بل بیلوالې رااله. نو دا چپیړه یوازې ستا پر مخ نه شو وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا چپیړه راکړه شو. ډیر خوشحالي، ډیر خوشحالي. نو نور مو وخت نه شم، د الله په امان دي. خفای و سلام.
السلام علیکم. د چنار ګل خبرې کوم، د پکتیکا ولایت دیوم دی ورسوالي. موږ دې تل وس دې کوم دې دې خبر یار، او موږ په باندې دې سخته خپه یو او سخته خوشحالي. دا حکومت او له طالب چې دا پښتنه کیږي
دا مسلط تی تاسو په کار ده نور د خپل پرمان. زه شم سلام د علم ولادت سره پاړی کې ته. السلام علیکم. تاسو ته راتوي کوم سلام علیکم. زه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نو کوم چارواکي موږ سره د غلري پرون چې نه راځي پنځه وجل شو هغه د بولان پر نمرې کې شو باندې د خبرونو ریپورټونه کول کو د خبرونو ورکول. دلته څنګه دی؟ دلته څنګه دی؟ په تاسو باندې څنګه دی؟ اینی پا هم ردوی که به نشر کول یا با دلتا اخل گورتا گاشو نکول چه مرازه دازای تا مرازه تا دا باید دا خبرو رو نکر نشر. بایی واه موگیر هم شم سلامی میجم دا علمان ولایت شم پنشکزا ولایت که وچی جم نویاس های دوی مایدی دوی پارا که چه دبتر تا با باز کلک شلی. یعنی دو نغریب کاسو پخپل وزیپا که ایزتمند ساری بو کارگر ساری بو نجیل میدار داری جمعور سخشل دغه تکسار ته یا د مخکنی والی سره یا د داوت والی سره پښتنه وي دا څنګه در به درځو؟ څنګه نه دا چې دا ما واسکوت
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونې په پاته برخه کې د نورو بیلابیلو ستونزو په اړه ستاسي ژغونه واورو. کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي، ورځو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د ښوونځیو پر ستونزو را سره ژغېدلی دی.
نورستان ولایت وامل صالحین قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي، هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د لپاره باید تکرار واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د عقرب 15 اخوا ډېر زیات یخیږي، او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې اعلان چې دي هغوی لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس وګروان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراد ولایت د مقواد ولسوالۍ اتنی زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته. کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ویل شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم، د هلمند ادالې څخه. زما دا پیغام چې په ده اوس په هلمند کې د کرونا تېښې سوي دي، نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي، که نه تړل کېږي د کرونا د وجې څخه. نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مرز افغانستان نه ورک شوی و، خو د مکتبونه چې شروع شو بیا جون وکړه. رئیس دا حکومت ته ووایي دغه ما اواد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو د غوړې شوروان څکه دا مرز یو پر لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیر حسن د کورونا ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو، او تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زردل خانم در لغمه ولایت در لسه ولایت علوم تا خدمت در سم سهراتی آزادی تا لغمه ولایت که در معرف ریاسر نمیده غفتنه در تی لغمه ولایت در لسه ولایت علوم تا داگیان و نبرا در خاجل تو فیزو کلی دی تقریبا یو سا تشل در خیلی را و حالتا تخواد کردیس وقتیم دیستانو د بعد ما سخین نه بده چې د خپل کې د فرش د ټول انده دې سره کړو. او چې دا د هغه سره د طرف نه سره د سپټ سپمنه نه درکو سپمنه نه درکو او هغه درته ختم شو. موږ غواړو چې دا د جنګانو لپاره د پینځل کولو لپاره یو کنجون دا یو پر ټولې دا یو لښته دا یو د دې دا یو
سوره لسته بل دادل د پنځه کلی ته وزارت ماری نن کوایو دا او یا کته ماری د لغمان نن کوایو چې دا مطلب ته موږ د دې څخه د باد او باران کې د خدای تدبیر باندې تدبیر کې دا مطلب موږ ته ماته دا غوړو لرو نو د دې ځای کې د تر ډول کوم د خلک نن ته حتما مطلب جوړ شي موږ باندې د ولتن خلک باندې دولت خلک باندې ملت خلک څنګه دا هر څه دا پنځه کلی لپاره چې موږ مطلب جوړو چې تدبیر
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زینلان د هلمند ولایت څخه د فراری کني ولیدا دغه د هلمند د شهیدانو عاملینو ماشونه چې کوم دي دغه نه دی ورکوستي او د ډیر ستونزو سره مخ دي نور مقامات څخه دا هله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوې کالم را روان دي چې نوې بیا دا پروش کالم ماشونه هم دا چې وسوځي سره ساش کړ بیا دا چې بیا نه راکې بیا په نوې کال کې درکو بیا نه راکې بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکې
زه حجی شیرحسن د کنړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی میمنه شوی تاسو نو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا موږ روتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډیره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم ګل احمد کریم د کلهار شهر څخه وروره څنګه مو دا افغان لیسن شرکت دی دا به څه کوم ډول فوري ته کلهار شهر کې ما مخکم پیغامونه چې لري کړی وروره خو به نشرتي وي خو موږ عمل نه دی تاسوي نو ما پیغام تاسو باید ضرور نه شي ځکه چې موږ ډیر زیات ستوند کیو کچیر د توه ما په څول کې نه پیښه دا دا باندې چې کچیر اس خدمات نه لري به څه کوم زور دی وروره نو ما دا هله د مخابرات وروره ته چې لږ خو باید دا شرکت سم ته د خپل می شرکت ته مزول ته دا اوس نه کیدا ته کله کې دایسه دا شرکت په پاجته نه زیات کیږي ځکه چې مشاش دې ته پسند کی په لوړی کې کار نه کوي په شاک کار نه کوي په ورځ کې کار نه کوي نو دا پیټي خو نه مو چې نه دې مر صح یا مر به څه څه د مات نه کوي نو وروره دغه مې یو لاند پیغام هیره ده چې تاسو به نشوي د پیغام نه شې دا په هیله د خدای په امان. السلام علیکم.
اور السلام علیکم ز صدوا غوا د بغرا تړل تښتونه د خلکو د ګرد وښ دا کښتونه وس کړی د نام کړی او دا شان کړی د بغرا وس پاک تړل د وبنست نو موږ څوک د یلمند د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاک تړل د موږ وس څوک د نام کړو ګرد پاک دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس تړل چې دا څاک خو بنه سه پکې خدای په امان.
سلامونه احترام بدری کوچه یم ماغم د نورو ولایت نه موږ دغه د حکومت له خوانه موږ د بدرونو له ځای څخه موږ تاسو مل دایر له طرفه شنو د تیار کوو نو ولداري مرز کې یم سره د عمره سره نه کړم کله زموږ د راځي د جمله او ټول شهرو د مرستې جو سلام.
بله سلام علیکم زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو سیلون کېما او د سیدا چې ورور حکومت نه مهيله ده د لوړو مقاماتونه چې کوم د شهید مور دې نه دی خو ګاډي کته کې خور کې راځي او یو د ګاډو تم ډېر سخت مزمت دې وړو ګاډو ته سورلې تم ډېر سخت نو د حکومت نه مخایښ ده ک د تورخم په چارواکو کې وس رسیږي نو مهرباني دې وکړي د لار دې آزاد کړي او دا چې پیسو د پاره د څه ودرې ډاډا کې ټیلرې دا مزانه کوي مسند راخوان نه کوي حکومت کې چار سړې درغلي کوي نو دې ته یې ځای کوي او لوړ مقامات نه غوښتنه ده لرم چې دا څنګه زر ته زر حل کوي او دا ډیر وخت نه دا څنګه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې بده د موږ په امانت تر تخبر کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونه په جوړېدو کې زما سره طاهر روشن همکاري کوي. د دې همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جنت دے ما د پار فرختے زما کور پتا جنت دے ما د پار فرختے جوان لتا نئی عبادت دے تد جوان د غرچی نئی تد جوان د غرچی نئی
زان در تلو گے کڑم کا جان در تلو گے کڑم مالو زر درنا قربان کرم کخبل سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کا سجدہ در تا جائز ہوئے وہ زمان خانہ کعبہ